السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم په دغه پروګرام کې د سر موضوع دا ده چې د ملګرو ملتونو استازولۍ دفتر یوناما نن په راپور کې ویلي د ملکیانو په تلفاتو کې تیر نهه میاشتې 30% کموالی راغلی خو بیا هم هره ورځ په افغانستان کې ملکیانو ته مرګ ژوبلې اوړي نور مهم مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وایي
د خوست په ښار کې د نن سهار برید نشتې نیم ساعت مخکې پای ته ورسید یوناما وایي په افغانستان کې ملکي تلفات د تیر کال په پرتله کم شوي په پېښور کې د مدرسې دننه په چاودنه کې 9 تنه وژل شوي او تر 110 ډېر ټپیان شوي د خبرونو تفصیل د خوست په ښار کې د ځانګړو پولیسو پر قتی نننۍ برید تر څلورو د ډیرو حمله کوونکو تر وشلو وروسته درې نیمې بجې پای ته ورسید د دې برید له امله اکثر ټپیان د خوست ولایتي تخصصي روغتون ته انتقال شوي دي د خوست ولایتي روغتون سرطبيب سخي سردار ازادي راډیو ته وویل چې د ټپیانو روغتیايي وضعیت ښه دی
تر دې دمه د خوست ولایتي تخصصي روغتون ته درې نفره زخمیان او درې جسدونه راوړي دي د زخمیانو په منځ کې لاس ملکی او درویش نفره نظامیان دي الحمدلله د زخمیانو وضع د ټولو د ډاډ وړ ده
د دې برید له امله له برید کوونکو پرته د درې کسانو د مړینې او د اووه دېرش نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما څرګندوي چې د ملکیانو تلفات د سږ کال نهو میاشتو په ترڅ کې 30% کې د تیر کال دې مودې په پرتله کم شوي دي یوناما نن د روان میلادي کال د نهو لومړیو میاشتو راپور خپور کړ په دې راپور کې ویل شوی دي چې سږ کال په نهو میاشتو کې 2000 ملکیان وژل شوي او تر 3800 ډېر ملکیان ټپیان شوي دي د افغانستان لپاره د یوناما د بشري حقونو د برخې مسؤلې فیونا فرازر وویل
د موک اصلي اندیښنه دا ده چې په دوحه کې د سولې د خبرو له پیل سره بیا هم ملکی مرګزوبله کې کموالی نه دی راغلی ټولې ښکېل غاړې باید داسې کړنلاره چمتو کړي چې له امله یې د ملکیانو په تلفاتو کې کموالی راسي
د یوناما په راپور کې راغلي دي چې د ملکي تلفاتو اصلي عامل طالبان دي او په دوهم ګام کې افغان امنیتي ځواکونه مسؤول بلل کېږي د بادغیس چارواکو په وینا ناپېژاندو وسلوالو د بادغیس د امنیت قمندانۍ د شهیدانو او معلولینو د برخې آمر ووشه د بادغیس والی حسام الدین شمسوی د پېښنن څار د بادغیس په مرکز قلایناو کې وشوه د والی په وینا برید کوونکي چې پر موټر سایکل سپاره وو لسمی تشتیدلې دي چې د پېښې مسولیت نه دی منلی د پېښور په جامعې زبیره مدرسه کې د نننې چاودنې د قربانیانو شمیر لږ تر لږ نه ته ورسید او تر 110 تنه ډېر ټپیان شوي دي د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د رسنیو د برخې سلاکار کامران بنگش د پیښې په ځای کې رسنیو ته د برید کوونکي په اړه وویل
فیلحال هم دومره معلومات دي چې یو اجنبي سړی دلته دننه جماعت ته ورننوتلی وو او یو بیګ یې ایښودلی وو او د هغې وروستو چاودنه شوې وه د علاقې خلکو هم هغه سړی لیدلی وو
دا چاودنه نن سهار تر اتو بجو وروسته هغه وخت وشوه چې د جامعې زبیره یو شمېر زده کوونکي طالبان د مدرسې تر څنګ جماعت ته ولاړل چې هلته زده کړه وکړي په دې مدرسه کې 1250 طالبان زده کړه کوي کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی ارمنستان او اذربایجان یو ځل بیا یو بل له اوربند څخه په سرغړونه تورن کړي دي د ارمنستان سر اعظم نیکول پاشینیان په ټویټر کې لیکلی دی چې د ناګورنو قرباخ په سیمه کې د اذربایجان د ډزو پر مهال یو شمیر ملکیان وژل شوي او یو شمیر ټپیان شوي دي بل لور ته د اذربایجان دفاع وزارت نن ادعا وکړه چې ارمنستان له اوربند څخه سرغړونه کړې ده د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ د ناګورنو قرباخ په سیمه کې له یوې میاشتې راهیسې جګړه پیل شوې ده تر اوسه درې ځله د دوی ترمنځ اوربند شوی او هر ځل مات شوی دی وروستی اوربند د یک شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په منځګړي توپ وشو چک جمهوریت د کورونا ویروس ته خبرېدو د مخنیوي لپاره نوې پریکړې کړې دي سبا له نیمې شپې وروسته به په چک جمهوریت کې د شپې له نهو د سهار تر 15 بجو ګرځ بندیز وي دا بندیز به د نومبر تر درېمې ادامه ولري د چک جمهوریت د سوداګرۍ او ترانسپورت وزیر کارل هافل چک د پلورلو او پیرودلو په اړه هم د بندیز خبر ورکړ
زکازوه سه مال اوبخودنی پردهی و پروزوناخ
پا وانو پلورنزیو که با ده یک شنبه پا ورز پلور بندوی او پا نور ورزو که با لدو شنبه تر شنبه ده شپه لاتو باجو ده سهار تر پینزو باجو پیر او پلور بندوی
په چک جمهوریت کې د دوشنبه د ورځې د شمیرو لمخې د څلر ور ساعتونو په ترڅ کې په کورونا ویروس لس زره دوه سوه درې اویا کسان اخته شوي دي چې له دې سره په کووډ نولس ناروغۍ د اخته کسانو شمیر دوه لکه نږدې دوه لکه اویاوو زرو ته رسېدلی. د کورونا ویروس د قربانیانو شمیر تر اوسه په چک جمهوریت کې درې زره دوه زره درې سوه پنځه شپېتو ته رسېږي. او وروستی خبر دا چې د هند د کرکټ د غوره لیګ لوبو په ترڅ کې نن سن رایزر حیدرآباد له ډیلی کیپیټل سره لوبه کوي. ډیلی کیپیټل په جدول کې دوهم ځای لري او سن رایزر حیدرآباد اووم ځای. په سن رایزر حیدرآباد کې د افغانستان دوه لوبغاړي لوبه کوي، راشد خان او محمد نبی. د هند غوره لیګ کرکټ لوبې د سپتمبر په نولسمه په متحد عربي اماراتو کې پیل شوي او د نومبر تر لسمې به دوام وکړي.
خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې یوناما نن په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه باندې راپور خپور کړی. په کې ویل شوي چې د تلفاتو په شمیر کې تیر نه میاشت دیرش فیصده کموالی راغلی، خو د یوناما د بشري حقونو د څانګې مشره فیونا فرایزر د ملکیانو په تلفاتو اندېښنه ښیي.
د موک اصلي اندېښنه دا ده چې په دوحا کې د سولې د خبرو له پیل سره بیا هم ملکي مرکزوبله کې کموالی نه دی راغلی.
په ایران کې د دکتورا او ماستری د دورې افغان محصلین وایي چې دوی ته مدد معاش نه ورسیږي. لاغې ډلې محمد نسیم فیروزی وایي
که احیانا زمونږ د مدد ما ستونزه حل نشوه نو مونږ وسازان مجبور یو چې په تهران ښار کې د افغانستان سفارت مخې ته خیمه ووهو.
نن په پېښور کې یوه درنه چاودنه شوې.
دلته چې زر ورسېدم نو دلته په ټریکټرو کې او چنچیانو کې دا خلک ورسولو، نو د حکومت خلک چې راتل نو لږ کسان دلته موجودن بیا یې وړلو.
دوه اونیز پروګرامو نام لرو، د ښځو لپاره نیمه نړۍ او د ګوړیا چار تفریح خپرونه. بیا هم ښه راغلی. راځو اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو استازولۍ دفتر یا یوناما نن په افغانستان کې د تیرو نهو میاشتو په موده کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه باندې یو راپور خپور کړی. په دغه راپور کې راغلي دي چې د جنوري نه تر سپتمبر پورې په افغانستان کې د ملکیانو په مرګ ژوبله کې دیرش فیصده کموالی راغلی دی. یوناما په همدې راپور کې د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین طالبان یاد کړي او افغان امنیتي ځواکونه هم د یوې برخې مسؤل بللی دي. په دې اړه جزئیات له ناجیې صافی اورو.
د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر یوناما په خپل نه میاشتنی راپور کې په افغانستان کې په ملکی مرګ ژوبلې اندېښنه ښودلې ده. په دې راپور کې راغلي چې د روان میلادي کال په نهو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په ملکي تلفاتو کې دیرش سلنه کموالی راغلی، خو د بین الافغاني خبرو له پیل سره اوس هم په جګړه کې ملکیان وژل کېږي. په دې راپور کې د ملکي تلفاتو د کموالي عمده لامل په انتحاري او هوایي حملو او همداراز ځمکنیو جګړو کې کموالی په ګوته شوی. په راپور کې د غراز ملکي مرګ ژوبلې 85 سلنه عاملین طالبان او 28 سلنه حکومت پلوي ځواکونه بلل شوي دي. د راپور په اساس 18 سلنه ملکي مرګ ژوبله د مخامخ جګړو، 8 سلنه داعش وسلوالو او د غراز د 8 سلنه نورو تلفاتو عاملین د حکومت نامعلومې مخالفې ډلې بلل شوي دي. په همدې حال کې د ملکي مرګ ژوبلې 2 سلنه عاملین په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونه هم بلل شوي دي. په یوناما د بشری حقوقونو د برخې مسؤل فیونا فرایزر رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي
د موک اصلي اندېښنه دا ده چې په دوحا کې د سولې د خبرو له پیل سره بیا هم ملکي مرکزوبله کې کموالی نه دی راغلی. ټولې ښکېل غاړې باید داسې کړنلاره چمتو کړي چې له امله یې د ملکیانو په تلفاتو کې کموالی راسي. د ټولو لسو قربانیانو له ډلې څلور یې ښځې او ماشومان وي. کېدای سي دا ارقام راکم سي. مثلا طالبان دې د ځای پر ځای سویو ماینونو چاودنې پاس کړي او افغان ځواکونه دې په هوایي بریدونو کې له سره غور کړي.
د راپور په اساس په 2011 مړو او 3022 ټپیانو کې یو ډیر سلنه ماشومان او 10 سلنه مېرمنې دي. یونما د ملکی مرګ ژوبلې دریمه برخه د افغان ځواکونو او طالبانو ځمکنۍ جګړې انتحاري بریدونه او بمی چاودنې بللې چې د ملکی مرګ ژوبلې 9 سلنه کېږي. 14 سلنه هدفي وژنې او 8 سلنه هوایي بریدونه د ملکیانو د وژنې عوامل بلل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا راپور سیړي، خو د دې وزارت ویان طارق آریان د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین طالبان یادوي.
در قدم نخست گزارش که نشر شده ما را ارزیابی های خود میکنیم.
مونږ په لومړي سر کې د راپور په اړه څېړنه کوو، خو هغه څه چې زموږ پخوانی موندنې ښیي ښکاره کوي چې طالبان د جګړې اصلي عاملین دي او دلیل یې روښانه دی. سړک غاڼې ماین چاودنې، مقناطیسي ماینونه او انتحاري حملې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا هم په افغانستان کې وسلوال طالبان د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین بللی دي. امنیت شورا په یو اعلامیه کې ویلي چې طالبانو په دې هیواد کې د نورو تروریستي ډلو لپاره زمینه برابره کړې چې ملکیان پنخه کړي. په اعلامیه کې راغلي دي چې افغان امنیتي ځواکونه په دې هیواد کې د خلکو د ساتنې او د سولې په هدف لا هم په دفاعي حالت کې دي، خو وسلوالو طالبانو په تیرو 9 میاشتو کې جګړو ته زور ورکړی. وسلوالو طالبانو دا راپور بې بنسټه للی او ادعا کړي چې یاد راپور د افغان اطلاعاتي استخباراتي او امنیتی سرچینو د معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې ویلي د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین د افغان ځواکونو هوایي بریدونه دي. له دې ټولو سره د یونما مسؤلین وایي که څه هم د تیرو کلونو په پرتله روان کال په ملکی مرګ ژوبله کې کموالی راغلی، خو افغانستان اوس هم ملکی مرګ ژوبلې له پلوه خونړی هیواد بلل کیږي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. آزادی رادیو ته غوښتنه ورزو. خوست په خوست کې د نننیو موټربام او نښتو څخه ورستی ارقام رسنیو ته لیږل شوي دي. د خوست امنیه قومندان ویلي دي چې نن په بریدونو کې درې موټربام او همدارنګه وو پلی بریدګر شامل و چې ټول د دریو موټرونو سره بریدګر او همدارنګه وو پلی بریدګر د افغان ځواکونو لخوا وژل شوي دي. خو په دغو بریدونو کې شپږ امنیتي منصوبین وژل شوي چې 15 پکې پولیس او ځانګړي قطعي افسران دي او یو د ملي اردو افسر دی. په دغو بریدونو کې 15 تنه ټپیان شوي هم دي چې نه یې ملکي وګړي دي. د خوست د نننۍ امنیتي پیښې په اړه باندې به د ازادي او مشال راډیو خبریال نجیب الله خیل ته ورشو، له هغه به نور جزئیات واورو. مهرباني.
سلام وایم تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو ترنو او قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څرنګه چې تاسو وروستي اعداد او ارقام د درنو اوریدونکو سره شریک کړل، شیبه وړاندې د پیښې په ځای کې د خوست امنیه قومندان من پاسوال غلام داود ترخیل رسنه ترا سرگند شد او ایده پرتباطی اعداد و ارقام رانده کرد. لکه سنگه چه تاسو ویلی دا برید نهانیم ساعت و روسته، یعنی از سهار نگده شپک بجه پیل شوی و او درنیم و بجو بانده پای تا و رسیده. سرالده چه دورازی پجریان که پرا اعداد و ارقام نو زکل تا لاریم اکثر امنیتی زواکونو تلیوی او مشکل ما چې لږه زینه تلفات رو بازی په هر ترتیب او چې بریډ ختم شوی. امنیت قومندان ویل چې دا ټول بریډګر چې و لاس کسان و په دې کې درې موټر بمونه و چې یو موټر بم اول موټر بم وتوانید چې انفجار ورکی، خو دوه وروستي موټر بمونه د امنیتي ځواکونو تر بریډ لاندې راغلل او هغه ته انفجار ورکړل شو. همدارنګه و نور پلی بریډګر ول چې هغه هم له منځه تللی دي. په دې بریدونو کې د دوی په وینا باندې چې ټول شپږ تنه منصوبین وژل شوي دي، خاص د ځواکونو چې دي دا سرتیري نه لري، ټول افسران دي چې په دې کې 15 منصوبین د پولیسو د ځانګړي قطعې افسران دي او یو تن هم د ملي اردو افسر دی. سره له دې چې د ټپیانو په ارتباط باندې اعداد و ارقامو کې ډېر تغییر او تبدیل راته، خو وروستي اعداد و ارقام چې دوی کل شاید دا کې راته کسان مو چې د خاورو لاندې وو ټپیان ښکاره کېدل، ولی ټپونه ډېر برسېرن وو. هغه څوک چې واقعا ثبت راجستر شول د ټپیانو په صفت باندې په رقم باندې چې هغه تعداد 15 نفره وو، خودو چې په دې کې 9 تنه ملکي وګړي وو. خپل د ولایتي روغتون سرطبيب غرمه مهال آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې کې دوه تنه وخیم دي او باقی نور ټول چې دي ښه صحت لري. په هر ترتیب هلته بیا نورو کسان وویل چې نه، دا وخیم بیماران چې دي یا سخت هغه چې ټپیان چې دي دا څلور تنه دي.
ډیره مننه کوم نجیب الله لوخیل و چې له خوست له موږ سره د خوست نننۍ موټر بم حمله او ترغه ورسته د افغان پوجان او بریدګرو ترمنځ د نښتو په اړه باندې ورستي جزئیات راکول. تر اوسه پورې د خوست د دغه برید مسولیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په خوست کې موټر بم برید له امله ملکیان او پوجانو ته مرګ ژوبله اوښتې. خو چارواکو ویلي لس واړه بریدګر یې هم وژلي دي.
شیبا پا شیبا تازه خبرونه لا ازادی رادیو څخه.
په ایران کې د ماستری او دکتورا د دورو یو شمیر افغان محصلین وایي چې له څو وخت راهیسې د مدد ماش په نوم ورسره مرسته کیدونکي پیسې بندې شوي، یا هم د دغو پیسو اندازه دومره نه ده چې په ایران کې د دوی گزاره پرې وشي. د مالی وزارت دوه اونۍ وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په ایران کې شاوخوا 1500 افغان محصلینو لپاره مرستې کیږي، او د دوی اوسنۍ ستونزه چې د پیسو کمښت دی هغه به تریوی اونې ورته حل کړي. خو محصلینو بیا ازادي راډیو ته پیغام لیږلی چې وضع یې ښه نه ده، او که د دوی وضعیت ته پام ونه شي نو دوی به د ایران په ایران کې د افغانستان د سفارت مخ ته خیمې ووهي او اعتصاب به وکړي. فیروزه عزیزي په دې اړه یو راپور لري.
په ایران کې یو شمیر افغان زده کړیالان وایي مالی وزارت یې په ځلونو سوو شکایتونو ته رسیدنه نه ده کړې، او له دوی سره یې د زده کړو لپاره د مرسته کیدونکو پیسو په برخه کې په خپلې سوې ژمنې عمل نه دی کړی. دوی وایي اقتصادي وضعیت خراب دی، او آن له دې ډلې یو شمیر مجبور سوي چې درنو کارونو ته مخه کړي. د دوی په استازولي محمد نسیم فیروزي ازادي راډیو سره خبرو کې خبرداری ورکړ چې که ورسره مرسته کیدونکي پیسې ورونه رسیږي په تهران کې به د افغانستان د سفارت پر د دې اعتراض خیمه ودروي.
هله دا چې زمونږ دغه غوړسوي که احیانا زمونږ د مدد ماستون زه حل نشوه، نو مونږ وسازان مجبور یو چې په تهران خار کې د افغانستان سفارت مخه ته خیمه ووهو، او دغه مظاهره او تجمع بم تر هاغه پر ادامه پیدا کړی تر څو چې زمونږ حق ته سوق لبای کنه وي.
د مالی وزارت دوه اونۍ وړاندې د دې زده کړې اعلانو د ستونزې د حل په اړه ازادي راډیو ته ویلي و چې تر گیوی اونۍ بعد د دې زده کړې اعلانو د زده کړې پیسې په تهران کې د افغانستان سفارت ته ولیږدول سي. په ورته وخت کې په ایران کې افغان سفیر عبدالغفور لیوال وایي د دغو زده کړې اعلانو د ستونزې د حل په اړه څو ځله لیکونه اړوند ادارو ته استولې دي. د لوړو زده کړو وزارت ویان حمید عبیدی وایي د هغو افغان زده کړې اعلانو نوملړ چې په ایران کې د ماسټرۍ او دکتورا په زده کړو بوخت دي ورستي سوي دي، او د پیسو د حوالې لپاره به مالی وزارت ته واستول سي. خود مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی بیا ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د دې زده کړې اعلانو د پیسو د ورکړې په برخه کې ستونزه سته.
ای مازله یو کم مشکل خود داره چون اینا درمی
دا مسله یو څه ستونزې لري، ځکه دوی هغه زده کړیاله نه دي چې باید زده کړو لپاره د مرستې په توګه پیسې ترلاسه کړي. هغه پیسې چې باید ورکړل شي زیات دي، او موږ په دې برخه کې د لوړو زده کړو بهرنیو چارو وزارت سره په اړیکه کې یو. مالی وزارت هڅه کوي چې له یوې سرچینې دوی ته پیسې ورکړي. موږ په لټه کې یو، ولې متاسفانه تر اوسه دې ستونزې ته رسیدنه نه ده شوې.
اوسمهال 1500 افغان زده کړیالان د ماسټرۍ او دکتورا په برخه کې د ایران په بیلابیلو پوهنتونونو کې پس دا کړو بوختي. خو دوی وایي له 1499 کال راهیسې هغه پیسې نه دي ترلاسه کړي کومې چې د زده کړو لپاره د مرستو په توګه ورکول کیږي. له دې وړاندې هم په ځینو نورو هیوادونو کې یو شمېر زده کړیالانو په دې برخه کې د شکایت په ډول خپل غږونه پورته کړي، خو څوک یې مرستې ته نه دي رسیدلي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د کندهار روزګان د لوی لارې مسافر او موټر چلوونکي وایي پر عمومي لارو د خښوي او ماینونو او جګړو له امله په ډاډه زړه سفر نشي کولای، او مجبور دي چې په فرعي لارو تګ راتګ وکړي. د دوی په خبره دا ستونزه د دې لامل شوي چې د سفر وخت یې له یوې ورځې دوو او دریو ورځو ته اوږد شي، او د لارې کرایه هم لوړه شي. صادق رښتینی د کندهار روزګان د مسافر او موټر چلوونکو سره په دې راپور کې خبرې کړې دي.
ټول مترونه
امین الله او د غلس کونه نور ملګری چې د کندهار روزګان پر لوی لار موټر چلوي وایي عمومي لار د جګړو او ماینونو له امله ډیر وخت تړلی وي او دوی مجبور دي چې پر اوږدو فرعي لارو تګ را تګ وکړي. د امین الله په وینا مخکې به له روزګان څخه کندهار ته پر عمومي لار په 8 ساعتونو کې یو موټر رسېدی، خو اوس پر فرعي لارو دغه واټن 2 او 3 ورځو ته رسېږي.
موږ هغه لار چې و چې مقصد په 8 ساعته کې یا په داسې کې به رسېدله، پرون سهار یو موټر را رسوی دی پر دې لار باندې، دغه ورځ یې ولیده، شپه یې پسې ولیده، یعنی دغه دی نن سهار پر 12 بجې باندې هغه موټر را ورسېدی. د 8 ساعته لار بره پر 2 ساعته ودرېدل.
خیرالله یو بل موټر چلوونکی دی، هغه وایي اوس د کندهار د میوند ولسوالۍ له فرعي لارو روزګان ته سفر کوي، چې ډېر کله یې موټر د لارې د خرابوالي له خاطر خراب او تخنیکي ستونزې پیدا کوي. خیرالله له حکومت او وسله والو طالبانو ګیله کوي چې ډېر وخت عمومي لارې د جګړو له خاطر د ملکي خلکو د تګ راتګ پر مخ تړي.
دا اوس موږ دا زه پر میوند را ګرځو، دا به موږ ته لږ لارې 2 شپې مزل، دوی یوه شپه موږ ته 3 شپې 4 شپې د لارې خرابې دي او ورزنه لږه درک. دا خاص حکومت طالب دي پر ووي عسكر دي پر بولوي دا اوس موږ څو کمال واشه.
په عین وخت کې د روزګان اوسیدونکي محمد زمان وایي د عمومي لارو د تړل کېدو سره سم د موټرو د لارو کرایه او روزګان ولایت کې د خوراکي توکو بې هم لوړې سي.
د کښنی موټر کرایه په خوا په 1500 کال یا 1000 کال یا 2500 کال نه کی، د زغ ورو ډبه په 1500 کال لري، درته په 2000 کال لري، په خوا پر ورو ډبه باندې 500 کال لري، اوس پر ورو ډبه باندې 1000 کال لري، یو نیم سال کال لري.
د کندهار والی حیات الله حیات پای وسلوالو طالبانو په 1300 کې د کندهار روزګان د لاری ډیر برخی تخریب کړي، چې رغولې وخت اړتیا لري. د نموړي په وینا د دغه لاري د شهرا کندک د امنیت ځواکونو د تشکیل کموالی بل هغه ستونزه ده چې لامل یې لار نام نوي.
موږ له یوې خوانه همدغه دښمن سره جنگیږو چې پردوی غولولې ده، لبلې خوانه ماغه پلچکان ماغه ماین چې دوی خیا ساحه تخریب یغه جوړو، دا وخت نیسی ځکه له یوې خوانه موږ جوړو لبلې خوانه متاسفانه طالبان هغه کې لمنځه وړي. د دې لارې د پوره امنیت په خاطر باندې موږ د امنیت شورا او حتی تر ولسمشر پورې مو ویلي دي، متاسفانه د موږ د دې لارې تشکیل د شارا د کنډک کم ده، هغه باید اضافه شي. که موږ غواړو چې دا لاره 100% امنیت تامین شي، انشاءالله په هماغه ډول باندې چې هغه تشکیل اضافه شي، د روزګانو د کندهار دا لاره به 100% تامین دي امنیت شي.
د کندهار روزګان عمومي لار چې د کندهار په شمال کې د شاولي کوټ ولسوالۍ څخه تیریږي، شاوخوا 1.5 کیلومتره اوږدوالی لري. د دغه لارې ډیره برخه په تیرو 3 میاشتو کې د وسلوالو طالبانو لخوا په ماینونو تخریب شوې او د مخامخ جګړو له امله ډیر وخت د مسافرو او موټر چلوونکو د تګ راتګ پر مخ تړلی وي، چې له امله یې موټر چلوونکي مجبوریږي تر څو دغه ولایت د کندهار د شمال لویدیځ ولسوالیو میوند او خاکریز پر فرعي او خامه لارو سفر وکړي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ
کې خپل د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
نن سهار د پیښور د دیر کالونۍ کې د جامعه زبیریه په نوم په یوه دینی مدرسه کې یوې بمی چاودنې 9 کسان وژلي او د ټپیانو شمیر تر 110 زیات ښودل شوی دی. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال غلام غوث له پیښوره راپور لري.
پیخه نن سهار د 8 بجو وروستو هغه مهال را مخې ته شوه کله چې د جامعه زوبیریا زده کوونکو د معمول مطابق د مدرسې د ودانۍ نه نږدې د جمعات ودانۍ ته راغلل او د خپل درسونو پیل کولو نه پس د غلطه چاودنه وشوه. د اکرام الله په نوم یو تن چې د دغه جمعات خادم دی د پیخي د سترګو لیدلې حال مشال ریډیو ته سپده ډول بیانوي.
یو لسنیم سو کسان دی کې درس کوي او شیخ صاحب وتره درس کوي، نو دی کې تقریبا 8 بجې دلته دا واقع وشول او خو طالبان لږ راغلو دونه ډیر نو او صرف درس لیدا ورکی مدرسه خو شاته ده، نو الته ځای کیږي نو دلته مونږ ولدا ځای ور کړی دی او دلته چې ضرور رسیدم نو دلته پټیکټرو کې او په دا چنچانو کې داخله کو رسولو، نو د حکومت خلک چې راتلل نو لږ کسان دلته موجودن بیا وی وړل.
د پیخه پځی کې پولیس چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې په پیخه کې تر 15 کیلوګرامو پوری 14 کې مواد کارولې شوې دي او بارودی مواد په یو بیگ یا بسته کې زی پځی کړې شوې وو. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو مشیر کامران منګش له خبريالانو سره د پیخه پځی کې په خبرو اترو کې وویل فیلحال هم دومره معلومات دي چې یو اجنبي سړی دلته دننه جماعت ته ورننوتلی وو او یو بیګ یې ایښودلی وو او د هغې وروستو چاودنه شوې وه. د علاقې خلکو هم هغه سړی لیدلی وو او د پولیسو درنه نپری ځې پځې شوې ده او د هغه تن د لټون لپاره هسې روانې دي. کامران منګش زیاته کړه چې د ترګرۍ ضد قومي ادارې د روانو جلسو او جلوسونو په اړه خبرداري ورکړې وو او د وړاندې نه د پیښور ښار امنیت ټینګ کړی شوی وو، خو د مدرسو یا نورو تعلیمي ادارو په اړه دوی دا ګمان نه کولو چې داسې پیښه به رامخې ته شي. د پاکستان د وزیر اعظم او صدر په شمول د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر او نورو سیاسي مشرانو په پیښور کې د شوې د پیښې غندنې ترڅنګ په دې پیښه د غم او خفګان څرګندونه کړې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران نوی بندیزونه لګولې دي. د بندیزونو په دې نوی لړۍ کې چې له تهران سره د سترو ځواکونو له اټومي تړون نه د واشنگتن تر وتلو وروسته څه باندې دوه کلونو کې پر لپسې لګېدلي، د ایران هغه شرکتونه، مؤسسې او څیرې په نښه شوي چې د دغه هیواد په تیلي ډګر کې فعال دي. امریکا تور لګوي د ایران رژیم د تیلو ګټه په ترګریزو او ویجاړونکو هڅو لګوي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څنګه راپور داود جنبش وړاندې کوي.
د امریکا د خزانه وزارت وایي نوی بندیزونه د قدس ځواک چې د انقلاب ساتونکو ګارد بهرنی پوځي او استخباراتي څنګه ده لګول کیږي. د خزانه وزیر ستیون منوچن په یو وینا کې ویلي چې د ایران رژیم د خپلو تیلو عواید د انقلاب ساتونکو ځواک پر قدس څنګه لګوي چې ناکراریو ته لمن وهي. د هغه په وینا د ایران رژیم لا هم د بهرنی او ترهګرو ډلو او خپل اټومي پروګرام لاتړ د ایران تر ولس غوره بولی. په نوو لګول شوو بندیزونو کې د ایران د تیلو وزارت، د ایران د تیلو ملي شرکت او د ټانکرونو ملي شرکت راځي. د بندیزونو له مخې په امریکا کې د دوغو شرکتونو هر ډول شتمنۍ کنګلېږي او له هغو سره د امریکایانو هر ډول معامله بندېږي. لدې سره جوخت په دوه اقداماتو کې د ایران پر ملي ټانکري شرکت او ملي پتروکیمیایي شرکت د ترهګرۍ ضد برخې بندیزونه هم راځي چې مخکې د واشنگتن لخوا د جلا واکونو له مخې تور لسته اچول شوي وو. د تهران او واشنگتن ترمنځ ترینګلتیا له هغه وروسته مخ په ډېرې دوه شو چې ولسمشر ډونالد ټرمپ له هغه هیواد سره له اټومي تړون نه چې ولسمشر باراک اوباما په 2015 کال کې لاسلیک کړی و په 2013 کال کې په یو اړخیز ډول ووت، له هغه راهیسې امریکا پر ایران بندیزونه چې د دغه تړون له مخې پاسته شوي وو له سره ولګول او یو شمېر نور یې پرې ورزیات کړل. د امریکا د بهرنی او چارو وزیر مایک پامپیو وایي دا بندیزونه د هغو اعظمي فشارونو برخه ده چې مخیه له ایرانی رژیم نه د دې وړتیا اخیستل دي چې نور خپل ګاونډیان ونشي ګواښلی او منځنی ختیځ څپڅپانده نشي کړی. ښاغلی پامپیو په یوه وینا کې یادونه کړې چې د ایران د اومو تیلو څو محدود پاتې پیرونکي باید په دې وپوهیږي چې هغوی په ټول منځني ختیځ کې د ایران له ناوړو هڅو سره چې ترهګري هم پکې راځي مرسته کوي. دا بندیزونه د امریکا له دې ادعاو سره هم مهاله لګېدلي چې وایي تهران د دغه هیواد د 2000 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې لاس وهي. ایران دغه تورونه بے بنسټه بللی دي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او داریا
په قندهار او هلمند سیمه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې دی. احمد شیبر لاند خبرونه وایي.
د خوست امنیه قومندان غلام داود ترخیل وای د خوست په شار کې د ځانګړي پولیسو پر قتی د ترهګرو بریټ پایته ورسید او په دې حمله کې ټول لاس بریټ کون کې وبشل شو. د امنیتی چارواکو په وینا د دې بریټ لامل شپږ سرتیری وشل شوی او د نهو ملکانو په شمول 15 تنه ټپیان شوی دي. د کابل په شار کې 14 درې تنه وشل دي. د کابل امنیه قومندانی وای د یولس په جو خواته د شار د لسمی امنیتی حوزې اړوند د سرای چقورک په سیمه کې پر یو سراچه موټر وسر شوی مقناطیسی ماین چاودلې چې درې تنه وشلې او لس تنه نورې ټپیان کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما څرګندوي چې د ملکیانو تلفات د 6 کال نه میاشتو په ترڅ کې دیش په سلو کې د تیر کال د مودې په پرتله کم شوی. د بادغیس چارواکو په وینا نه پیژاندو وسلوالو د بادغیس امنیه قومندانۍ د شهدا او معلولینو د برخي عامر عبدالهادي وواشه. د پېښور په جامعې زبیرس مدرسې کې د نننې چاودنې د قربانیانو شمیر لشتر لژنه هو ته ورسید او تر یو سلو لاستن ډیر ټپیان شوی دی. ارمنستان او آذربایجان یو ځل بیا یو بل اوربان څخه په سر غړونه تورن کړي.
خبرونه په تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه ناجیه صاحبی وایي.
د سپورت ورزنه هنداره
د سنوکر سیالۍ نن په هرات ولایت کې پیل شوې. د دغه ولایت د بدني روزنې او ورزش رئیس احمد جاوید رسولی نن ازادي راډیو ته وویل چې د سیالۍ هدف د سنوکر وده او د مخکښو سیرو ټاکل دي. په یادو سیالیو کې لس لوبډلې برخه لري. ښاغلی ضیا وایي د سنوکر سیالۍ د لس ورځو لپاره دوام کوي. په هرات کې نن د هندبال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د المپیک د ملي کمیټې ویان مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د هرات، ننګرهار، هر میدان وردګو، لغمان، لوګر، کابل، غزنی، سرپل، جوزجان، بامیان او بلخ ولایتونو له لوبغاړو سربیره په ایران کې د کډوالو لوبډله هم برخه لري. د خغلی قری زاده په وینا د غسیالۍ به د لویانو، ځوانانو او تنکی ځوانانو د ملي ټیم جنو ترمنځ وي. خغلی قری زاده وایي چې د دې سیالیو هدف د نارینه او ښځینه لوبغاړو له ډلې د غوره سیرو ټاکل په ګوته شوی دي. دا سیالۍ به 12 ورځې دوام وکړي. او د افریقا د کرکټ بورډ شپږ غړیو استعفا وکړي. دوی د کرکټ بورډ په چارو کې د افریقا د چارواکو د لاسوهنې په خاطر استعفا وکړي. د کرکټ بورډ غړیو وویل چې په کرکټ بورډ کې د چارواکو مداخله کولای شي چې د کرکټ نړیوالې شورا کې د افریقا په لوبډله د بندیزونو سبب شي. تیر کال زیمبابوي هم د حکومتي مداخلو له امله له کرکټ څخه محرومه شوه، خو بیا وروسته بیرته د کرکټ نړیوالې شورا اجازه ورکړه.
د اکتوبر 8مه د سامي او بصري میراثونو د ساتنې لنړيوالې ورځ سره برابر ده. آیا افغانستان دا میراثونه لري؟ د افغانستان په شان جنگ ځپلي هیواد کې د سل کلونو میراثونو د لمینځتلو اندېښنې لامل شوي چې مسؤلین یې د ساتنې لپاره هڅې پراخې کړي. دا چې څنګه په دغه تفصیلي راپور کې له خان محمد سین ده اورو.
افغانستان د خزینه سندرغاړې میرمن پروین غږ د دې هیواد د سمعي میراثونو په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره شاوخوا اویا کاله مخکې ثبت شوی دی. په تېره یوه پیړۍ کې د پروین او ځینو نورو غږونه د دیني او دودیزو بندیزونو، څلوېښت کلنو جګړو او لږو امکاناتو سره سره بیا هم خوندي پاتې شوي دي. اوس د افغانستان په ملي راډیو کې 15,000 ساعته سمعي غږیزې فیتې او 15,000 ساعته بصري فیتې د ملي راډیو ټلویزیون په آرشیف کې خوندي دي. په دغو فیتو کې د محمد ظاهر شاه له دورې نه تر اوسه د پاچاهانو او جمهور رئیسانو ویناګانې، بیانې، موسیقي، کنسرتونه او هنري او ادبي پروګرامونه ثبت دي. په دغه آرشیف کې د طالبانو د دورې ډیر لږ سمعي او بصري مواد زیرمه شوي دي. دا د ملا محمد عمر غږ دی.
ترمو هیوادوالو ته معلومه ده چې د ثور کودتا وروسته خلقیانو او پرچمیانو زرګونو مجاهدین د کورونو څخه ایستلي او په جنګونو
دغه شپږ دقیقې فیته د طالبانو د رژیم د امیر المؤمنین ملا عمر وینا ده چې په 1300 لمریز کال کې د زنداني مجاهدینو د برخلیک په اړه په کندهار کې کړی او د شریعت راډیو له لارې خپره شوې د طالبانو یوازینی سمعي میراث دی چې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون په آرشیف کې ساتل شوی دی. د افغانستان د ملي ټلویزیون مرستیال عبدالغنی مدقق وایي د طالبانو یو لنډ ویډیو چې د وخت د کورنیو چارو په وزارت کې ثبت شوې اوس هم شته. د ده په خبره دغه ویډیو له لږ څه لرې واټن څخه اخیستل شوې او طالبانو اجازه نه ده ورکړې چې پروګرام یې له نږدې ثبت شي. ښاغلی مدقق وایي هغه مهال په طالبانو کې داسې کسانو چې غوښتل یې د ملي راډیو ټلویزیون آرشیف وسوځول شي، خو داسې کسان پکې هم و چې غوښتل یې دغه آرشیف وساتل شي.
په هماغه وخت کې ملا محمد اسحاق نظامی، امیر خان متقی وزیر اطلاعات فرهنګ، ذبیح الله امانیار دوی تللي وو. د وخت شورا رئیس ملا رباني ته ورغلل دغه آرشیف یو د افغانستان تاریخ ده او دا باید له منځه ولاړ نه سي، نو په هماغه کلونو کې وساتل سو.
له دې سره سره طالبانو د خپلې واکمنۍ په وروستیو کې د ملي راډیو ټلویزیون د آرشیف ځینې مواد چې هندي او عربي موسیقي پکې شامله وه د سرخي پله په پلیګون کې وسوځول. د افغانستان پر ملي راډیو ټلویزیون سربیره د افغان فلم دولتي اداره هم په خپل آرشیف کې د سلګونو ساعتو سمعي او بصري فیتې لري. په دغه آرشیف کې د امان الله خان له دورې نه تر اوسه پورې هنري فلمونه او سیاسي بیانې خوندي دي، خو د طالبانو د دورې پکې هیڅ میراث ثبت شوی نه دی. خو اوس د ملي راډیو ټلویزیون او افغان فلم د سمعي او بصري میراثونو ډیره برخه ډیجیټل شوې ده. د افغان فلم او ملي راډیو ټلویزیون مسؤلین وایي هسې روانې دي چې د دغه آرشیف یوه نسخه په یوه دویم ځای کې هم زیرمه شي. د سمعي او بصري میراثونو ساتنه یوازې د مسؤولو ادارو اندېښنه نه ده، بلکې دغه اندېښنه نړیواله هم ده. د ملګرو ملتو د سازمان علمي او فرهنګي څانګې یونسکو د اکتوبر 28 د سمعي او بصري میراثونو د خوندیتوب د ورځې په نوم نومولې ده. د دغې نومونې هدف د یادو میراثونو په اړه عام پوهاوی، د دوی ساتنه او د ساتونکو مؤسسو ملاتړ او دودول دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
نیما نړۍ
سره به میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمې نړۍ خپرونې ته ښه راغلاست. دا خپرونه وږمې جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. د دې اونۍ د خپرونې موضوع په لارو او کوڅو کې د ښځو جنسي زورول دي. ښځې د امنیتي ستونزو سربیره په لارو او کوڅو کې له جنسي زورونې سره هم مخ دي. ول یو شمېر ځوانان په لارو او کوڅو کې ښځې او نجونې جنسي زوروي.
که کورنۍ سم روزنه ورکړې وای بچي به په دغه ډول جنسي انحرافونو نه اخته کېدل.
د ځوانانو سمه روزنه له کوم ځای پیلېږي او د کورنۍ ونډه د ماشومانو په روزنه کې څومره اړینه ده؟
بیا هم په درملنه کې او تربیه کې کورنۍ ونډه او نقش لري.
د نجونو او ښځو په وړاندې څنګه کېدای شي د جنسي زورونې پیښې راکمې شي؟
دا په کار دی چې حکومت هم په دې باندې باید توجه وکړي.
موږ هڅه کوو چې دغو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور له وږمې واورو چې د وینجلې په غږ پیدېږي.
د معلم ورځ وه او زه مکتب ته تلم. یو غټ کې کم را سره وم، یو لیک را پسې راتلو چې ډېرې بدې خبرې کولې او دا دومره شاله و چې هېڅ په خبره باندې نه پوهېدم. دا څو ایستګاه ما پسې راغی. زه ډېر په قار وم. د سرک سر ته چې ورسېدم کیک مې د کراچۍ په سر کې کېښود او د کراچیوان ګیلاس مې واخیستل. دې باندې مې وار کړ. دا ګیلاس خو دې باندې ونه لګېد خو ګیلاس مات شو. همدغه و چې دا هلک لاړ او زما شایې پرېښود.
دا سیده و چې دولسم ټولګي کې زده کړې کوي. د هغې په خبره هر ورځ د جنسي زورونې سره مخ کیږي. له کوره تر ښوونځي په لاره کې د هلکانو او ان سړیو لخوا ورته بدې خبرې کیږي. له بلې خوا زرمینه هم په لارو او کوڅو کې د جنسي زورونې نه سر ټکوي او په دې اړه راته وایي.
د ملي بس موټر کې ناسته وم او کله چې د ملي بس تیرېده نو هلته ترافیک پرې نښود. ویل چې ځکه چې موټر مو غټ دی او د دې لار نه مه تیرېږي. نو کله چې هغه ورته ویل چې نن دې اونۍ اخره ورځ ده نو کولای شي چې لطفا مونږ پرېږ دې دې په ځای چې هغه قانوني کړنلارې یعنی د مراد کې یا په هغه عمل باندې مختلف شي په ما د ترافیک ستر کې ولګې دی ویل چې ته څه وایې چې موټر پرېږدم کنه یعنی زه څه کاره چې زه د پرېکړې وکم چې باید لوی موټر په دې لار پرېښودل شي کنه خو فقط هغه ځایمت دی چې دوی غواړي په یو ډول نه په یو ډول هغه خپل خبر ورسوي
دا چې ولې یو شمېر نارینه ځان ته حق ورکوي چې د بل انسان د آزار او اذیت سبب دي شي آیا دا خبره د کورنۍ په تربیه پورې تړاو لري د هلمند ولایت اوسیدونکو ملاله اسحاق زی چې د دوو لونو او څلورو زامنو مور دوايي ک کورنۍ د ماشومانو په روزنه کې خپل مسولیت سم تر سره کړي نو د نجونو او ښځو په وړاندې به د جنسي زورونې کچه راټیټ شي هغه د یوې مور په توګه وایي
یو مور پلار ته پکار دی وخت چې اولاد پیدا کیږي او خصوصا د وو کالو څخه یعنی قانوني د وو کالو څخه اولاد یو دغه ضرورت لري چې باید په یو چوکاټ راوستل شي یل دوی ته باید وو کالو څخه تربیه او تعلیم ورکول شي چې څنګه چې په کور کې مور او پلار او خوند ورون ور باندې ګران دي دغه څه باید باندې فکر وکړي چې یو انجلۍ که مکتب ته ځي هغه هم په کور کې ورور لري مور لري پلار لري داسې دوی قیاس وکړي چې د دوی د کور د خپل د هغه بیا د بلوکان چې د نجونو د سبب او د آزار اذیت ګرځي دوی که داسې قیاس وکړي چې دوی د کور یو خور یو لورې دوی ولاړ سي مکتب ته او دوی ته اذیت او آزار پیښ سي دوی سره کوم عکس العمل اجرا کوي نو دا پکار دی چې باید فامیلونه خپل اولادو ته سالمه تربیه ورکړي او دا پکار دی چې حکومت هم په دې باندې باید توجه وکړي
په دا وروستیو کې د کابل د لارو او کوڅو د ناامنیو خبرونه اوریدل کیږي په خاصه توګه د شپې مهال لارې او کوڅې ناامنه او خلک لدې کبله زیات اندېښمن دي خو د ښځو او نجونو په وړاندې بیا دا ستونزه څو چنده زیاته ده دوی نه یوازې د شپې لخوا په لارو او کوڅو کې د غلو او شکمارو د برید تر ګواښ لاندې دي بلکې په رڼا ورځ هم له ستونزو سره مخ دي ښځې او نجونې د ښوونځي پوهنتون کار د سودا اخیستو پر مهال او نور اکثره ځایونو کې د جنسي زورونې سره مخامخ کیږي د ښځو چارو وزارت مسلکي او د پالیسۍ مرستیاله سپوږمۍ وردک هم د ښځو او نجونو په وړاندې ستونزې مني خو وایي کره شمېره نه ده معلومه چې هر کال څومره ښځې او نجونې جنسي زورول کیږي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یا یوناما د 2000 میلادي کال په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د جنسي زورونی او تاوتریخوالی د نه راپور کېدو په اړه اندېښنه لري په راپور کې راغلی چې خزې د جنسي زورونی موارد زکه نه راپور کوي چې د جنسیت پر بنسټ نا انډولي په ټولنیزو نورمونو کې توپیری چلند موجود دی او جنسي زورونکو ته په بدسترګه کتل کیږي او له همدې کبله خزې معلوماتو او خدماتو ته لاسرسی نشي موندلی د دې ترڅنګ د زورونکو نه مجازات کېدل هم د تاوتریخوالی او جنسي زورونې د زیاتېدو لاملونه ګڼل شوي دي ښځې او نجونې تر ډیره د جنسي زورونې موضوع له هیچا سره نه شریکوي په تیره بیا دا موضوع په کور کې نه یادوي ځکه چې دوی ویره لري که دغه موضوع له کورنۍ سره شریکه کړي نو کیدای شي کورنۍ ورته نور له کوره بهر د کار یا زده کړو اجازه ورنه کړي بهشته چې په یوې غیر دولتي ادارې کې دنده لري وایي له ورته ستونزو سره زیاته مخ شوې ده
د کابل هیڅ یو ځای او کوڅه امن نه دی زله دا مشکل نه مخامخ شوم زله کله چې له دفتر نه کور ته راتلم له نامعلومو کسانو لخوانه تقریبا شوم
د ښځو چارو وزارت مرستیاله سپوږمۍ وردک د ښځو په وړاندې شتستونځي او ننګونی زیاتې بولی هغه وایي یاد وزارت د دغو ستونزو د لمنځوړلو لپاره عامه پوهاوی کړي او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو لپاره نوري برنامه هم په پلان کې لري
موږ د عامه پوهاوی لپاره د دغه ډول زوراونه نه د مخنیوي په خاطر مو ډیر ځله تلویزیونی سپورتونه نشر کړي خبره کړیم دي د رادیو د لارې خبره کړي دي او کله چې مو په خار کې او په ولسوالیګانو کې مو د عامه پوهاوی پروګرامونه درلودل د دې په اړه کې مو معلومات خلکو ته ورکړي چې څومره سبب د رواني او روحي مریضۍ او ګرځي او څومره نجونه او ښځې په لوازمه خپل خپل دند او د مکتب مکتب ته او پوانتون ته تاګ نه منصرف کیږي. نو په دې اړه ډیر معلومات ورکړی دي، خو ضرورت دی ته چې په د معرف ته خو هم په خوانځي کې دغه معلومات وړاندې شي او هم د جماعتونو د خو ټول کورنۍ ته دغه معلومات وړاندې کړي.
د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او زورونه د قانون خلاف عمل دی، نو ځکه د دې عمل تر سره کوونکي د پولیسو له غبرګون سره مخ کیږي. خو دا چې پولیس د جنسي زورونکو خلاف کوم قانوني اقدامات کولای شي او د ښځو او نجونو شکایتونو ته څنګه رسیږي، دا به د کورنیو چارو وزارت له ویان طارق آرین نه واورو.
مونږ هر ورځ ځینې کسان چې هر اونۍ هر میاشت چې د آزار اذیت په برخه کې هغوی دخیل دی، مونږ نیولی دی او مونږ نیسو او هغوی سره قانوني چلند کوو. د مجرمینو په منځ کې داسې کسان ډېر موجود دي. بلې،
اوس به په دې اړه د عامو خلکو خبرې واورو چې د ښځو په وړاندې جنسي زورونکو ته څه ډول غبرګون ښایي او دا کار په کومو کسانو پورې تړلی بولي.
زمانو محمد اګل مراد د لغمن ولادت کرغوی ولسوالۍ اوسیدونکو د انجونو سره کوم غیر اخلاقی ناوړه چلند کیږي د اصلا حس د منلو وړ نه ده. موږ باید د خورې وی مور لاسنیوي کړو، نه دا چې خغه تهدید وګخو.
زمانو مدینه ده د کارتینه اوسیدونکو یما، اوس مهال خو موږ پولیس ته هم شکایت نشو کولای ځکه د انجونو او خزو په زورونو کې پولیس هم ډیر لاس لري.
تاوتریخوالی د ټولو انسانانو په وړاندې یو غیر مناسب عمل دی. همداشان د ښځو په وړاندې هم هر ډول تاوتریخوالی غندل شوی. په خاصه توګه د ښځو او نجونو په وړاندې جنسي تاوتریخوالی د ارواپوهانو له نظره د رواني ناروغانو کار بلل کیږي. په دې اړه زموږ همکاري وګمی د رواني ناروغي متخصص ډاکټر شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې ده. په ګډه به واورو.
عظیمی صاحب، که په سر کې راته ووایاست چې د ښځو او نجونو جنسي زورونه د اروایي پلوه د څه ډول اشخاصو کار دی؟
له بده مرغه ووایم چې د ښځو او نجونو زورول او عزت کول د هغو خلکو او هغو اشخاصو کار دی چې سمه روزنه نه ده لیدلې. په کورنیو کې په عیني شکل او ډول تاوتریخوالی یا آزار او عزت کیږي. په درېیم مورد هم د ټولنې او د فرهنګ مسله ده چې په دې برخه کې هم له بده مرغه ووایم چې د ښځې په اړوند پیژندګلوي، د ښځې تاریخ، د تر ډېره د پوره دی افغان انسان لپاره دی وی مړی او دی تومی حیثیت لري. خځه یعنی خځه، خو به مغه متل د چوي چې خځه یاد کور دی ګور. دغه ذهنیت او دغه فکر متاسفانه د لامل سوی چې سبا خځه په کورنیو کې، په ټولنه کې، د سړکونو په سر او په ادارو کې زورول کی.
کوم کسان چې په دغه ناروغي اخته دي، یعنی خځه او انجونی په لار او کوڅو کې زوروي، دوی خپل پوهیږي چې رواني ناروغان دي او باید تداوی شي.
په دمرغه وایم چې د دې لوی علت او لوی انګیزه په عمومي ډول هغه موارد چې ما اشاره ورته وکړه، اما په اختصاصي ډول د اروپون له نظره جنسي انحرافونه او شخصیتي ګډوډي یا اختلالونه دي. یعنی هغه افراد او اشخاص چې د ټولنې عزت شخصیت لري یا نرسست دي، ځان غوښتونکي دي، یا هغه افراد او اشخاص چې په جنسي انحرافونه او جنسي ګډوډي لکه سادیزم، لکه مازوخیزم، لکه د ماشومانو زورول یا نورې ګډوډي دي، اروایي جنسي ګډوډي دي، که په وخت یې به دغه ډول کلین تر سره کوي. له بده مرغه نه، ډیری هغه خلک چې فیدوفیل دي یا سادیست دي یا مازوخیست دي، دا درې وړه جنسي اختلالونه ګډوډي دي. دوی ډیر ځله نه پیژدا ناروغي ده، ډیر ځله په دې نه پیژدا ستونزه ده. ماته مثلا ډیر ځله دا خلک راغلي ماته ویلي دي چې زه نه پوهېدم چې دا ناروغي ده، زه چې دغسې یو کار کومه خوند راکوي، مثلا ښځه زوروم خوند راکوي، ښځه وهم خوند راکوي، په بد ډول جنسي اړیکه ورسره نیسم خوند راکوي، او زه اوس تازه پوه شوم چې دا ناروغي ده، زه غواړم دا مشکل حل شي. یعنی ډیر ځله دوی نه پوهېږي.
آیا کورنۍ کولی شي چې د خپل ماشوم په سمه روزنه هغه په راتلونکي کې له دې ناروغي وژغوري؟
تل شکه کورنۍ مکولې سي چې خپل انجونې، خپل اولادونه، خپل کوچنيان وروزي. په مکتب کې، په خوندزي کې هم باید دا مورد په نظر کې ونیول سي. په نصاب کې کورنۍ اولادونه ته موږ باید خپل اولادونه ته خودي دفاع یا ځاني دفاع یا ځاني له ځانه دفاع ورزده کو، چې دوی څنګه په لفت کې، څنګه په پارک کې، څنګه د سړک په سر، څنګه په یو اداره کې، څنګه له ځانه دفاع وکړي، څنګه د مسله مو سره شریک کړي او ونه ډار. که احيانا یو انجلې یا یو ښځه په خپل دفتر کې ځان د اعتراض په وکي او کورنۍ ملاتړ ورسره وکړي، رسنۍ او مبادلي عدلي بنسټونه کومک سره وکړي، دا ستونزه حل کړي.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ په دیخ پراونه کې چې د خزو او انجونو په وړاندې جنسي زوراوني ته ځنګړي شوی و دی پایلې ته ورسیدو ک کورنۍ په خاصه توګه مور او پلار د خپل اولادو سمي روزنه ته پام وکړي پر راتلونکو کې به د خپل لونو او نور انجونو په وړاندې د جنسي زوراوني کچه کم کړي وي د خبرونه هم دومره و تربیه د خدای پامن
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
خواګو اوریدونکو سلام خدای مروغ خوخلره پام کوي چې په خار کې د ګرځېدو په وخت کوم قیمتي شی نه وي در سره لکه ساعت موبایل پیسې او نور کنه خدای مکړه هم به سر لاړ شي او هم سر سر غله کوڅه په کوڅه ګرځي او ګزمی کوي د خبرونې په پایل کې مو د برطرفه شوی مشاورینو له تصمیم نه خبرو
خانو اوس خو ټول برطرف کړو څه به کوو
دماغ خو لا په خوازړه منلې و چې ورځ مو برطرفه کوي ځکه نه چا مشوره را سره وکړه او نه مو چا خبره واورېده
بیا هم خو نوم خو مو د مشاورینو وو امتیازات خو مو اخیستل او له تعقیب نه هم بېغمه وو
دغه خو رښتیا وایې څوک دې لیدلی که نه نور څه وایي چې څه وکړو
ځینې وایي چې باید مظاهره وکړو او ځینې نور بیا وایي چې د حکومت ضد ډلې جوړېدو اعلان وکړو ته څه نظر لرې
ما خو مې چې له خپل مشاور سره مشوره وکړه نو دې نتیجې ته ورسېدو چې که قطر نه وي له اقل دوبۍ ته لاړ شو او هلته څو غونډې او مطبوعاتي کنفرانسونه ورکو او حکومت وغندو کیدای شي مخالفه ډله مو راجذب کړي ته څه پکې وایې
دا خو ښه نظر دی او منطق هم لري په دې ډول به په امنیت کې هم وو او ساعت به مو هم تیر وي او که رښتیا درته ووایم حتمان مو ځینې هیوادونه حمایه کوي او امکانات راکوي
هو د جمهور رئیس مشاورینو ډله یو څه واړه او کمزوري کسان خو نه یو موږ باید خپل حق ترلاسه کړو
په دوبۍ کې د اوسېدو بله ګټه دا ده چې قطر ته به نږدې وو او کیدای شي راتلونکی مو یو څه تضمین شي
چې دا یې ولې برطرفه کړو
وروستي وختونه دي غواړي شته امکانات راټول او تر خپل کنټرول لاندې ونیسي زمونږ تنخواوې موټرونه د هغوی تیل او مصرفونه د دفترونو لګښتونه دا ټول ورته پاتې شول
زه خو یې نه وربخم
یو مشاور یې هم نه وربخي خو هغوی د بخلو په غم کې نه دي لکه شوتله نوشي جان کوي
مشورتي غونډه چیرته کوو
د کوم مشاور په کور کې به یو کو
په مونږ او تاسو کې داسې یو ځوان هم نشته چې د هرګ مخې ته یې په ځان تېر شیندلی وای او ځان ته اور وراچولی وی
بس دی چې د برطرفۍ په اور کې سوځو نور مو نو مه سوځوه
بخزی ودونه کوژدو ته حوسی دی خوس د فاتحو په سالونونو کې فاتحو ته ډیر خوشاله وی او په کرایه جامع او زیورات ورته اخلي
سبا ته فاتحه ته زم نشم کولای
د چا فاتحه ده
ا دی انیلا دی مور فاتحه ده
کور کې ده
نه دی نیوی خر دی فاتحه په سالون کې ده
زنو بیا خو راتلای شي
ولی
زکه چې یو لاس پورته کولې چې دوا موکړه را پاتېګا
کاش کې دغه سی وای تر مازیګرم نشم تی راتلای
ولی
خو ملګری خپلوان او نور پیژندو یې راځي چې لار یوې سره یو یو سلام هم ورکم مازدیګر کېږي
او ښځې فاتحه د مجلسونو او خبرو ځای نه دی مړي ته د دعا لپاره خلک ځي او د مړي د وارثانو د تسلیت لپاره
د نرانو به دغسې وي د ښځو داسې حال وي چې د قاري غږ هم څوک نه اوري
زه خدای موسمې که زه به څه ووایم نو
یو څو زر افغانۍ راکا.
د څه لپاره؟
وای د څه لپاره؟ د جامو او د زیوراتو د کرا لپاره. د تا په کور کې خو نه د ښو جامو خاونده شوم او نه د ښو زیوراتو.
جامې او زیورات څه کوي؟ لکه چې د فاتحې نه وروسته کوم واده ته روانی.
واده ته نه ځم، د فاتحیا دپاره یې کرا کوم.
د فاتحې لپاره؟
هو، ټول عمر مې همدغه کار کړی، خو ته مې نه خبرولې. فاتحه نه وي، سم د جامو او د ارایشو او د زیوراتو نندارتون وي. و رښتیا، د ارایشګه پیسې م راکه.
دا څه وایې؟ دا څه ډول فاتحې دي؟
د تا نو ډېرې زده دي، نن یې عکسونه درته اخلم چې سر دې خلاص سي. سلام وروره.
وعلیکم سلام. څه مو ویل؟
او کرایي جامې مې پکار وې.
د واده لپاره که د کوژدې لپاره؟
د فاتحې لپاره.
ښه ښه، د فاتحې سالون ته ځې؟
هو.
ما ویل چې آرایش دې ډېر غلیظ کړی، نو حتماً د فاتحې سالون ته ځې.
څه وکړو وروره، پرته له مړې ژوندي هم نه کېږي.
رښتیا وایې، ما سره خو دغه څو ډوله د فاتحې جامې او د سکولونه دي، نوي مو راوړي دي، فرانسوي او استرالیایي دي، خو له دې سره د زمرد او طلا ګاڼې هم پکار دي. هغه څنګه کوې؟
هغه هم ورسره کرایه کوم.
له ما سره شته، خو ضمانت به یې څنګه کړې؟
کرایه څو ده؟
کرایه یې لږه ده، ایله څو زره افغانۍ شي، خو ضمانت یې څو میلیونه باید وي.
د کور قواله مې راوړې ده، د یو نیم لک ډالرو کور لرو، د هغه قواله به درته کیږدم.
د وکیلې ګزار او د کوڅې څو تنو لاسلیک هم پکار دی، هغه راوړه، جامې او زیورات به درکړم.
ښه نو، لاړه به شم، هغه به راوړمه. خدای دې نه بخښي دغه مړي چې دومره ورسره په عذابېږو.
وخورې، هسې مو ځان ته مصیبت جوړ کړی، په خپلو عادي جامو کې چې ورشي څوک به دې راوباسي؟
څوک مو نه راباسي، خو بیا به په خدای که د ښځو له پیغوره خلاصه شم. واده یې یو غم دی او د مړې فاتحه یې بل. لیونی یې کړو؟ اوس له واده نه فاتحې ته ډېر آرایش او سینګار پکار دی.
وی دا څومره ښکلي جامې او دا قیمتي ګاڼې دې څه وخت اخیستې دي؟ تا خو چا ته ویلي هم نه دي.
ابله ورځ د غوټۍ پلار راوړی وي، ویل یې په کور کې اغونده.
ښه، دا یې د کور لپاره درته راوړی وي، لکه چې ښه پیسه داره سوې یې.
پیسه داره چیرې یو؟ خو پرته له جامو هم نه کېږي. د تا هم نامه خدای ښکلي دي، قیمته به دې اخیستې وي.
راوړی یې دي نو، نوره خبره نه یم چې په څو به یې اخیستې وي. ځه، په کرایي جامو خو مې ښه وسوځولې.
ور مې در واچاوه.
څه دې ویل؟
نه، مړي ته مې دعا وکړه.
د دوبی لندن د شرکت خبرتیا. د دوبی لندن شرکت یو تن داسې د اداري چارو ماهر ته اړتیا لري چې لاندې مهارتونه باید ولري. لومړی، په نورو شرکتونو او موسساتو کې د کار 25 کاله سابقه ولري. دوهم، عمر یې باید له 150 کلونو زیات او له 15 کلونو څخه کم نه وي. دریم، په اداره کې پر لیسانس او ماسترۍ برسیره د کوم معتبر پوهنتون دکتورا ولري. څلورم، په انګلیسي، فرانسوي او آلمانی ژبو روانې خبرې او لیکنې وکړای شي. پنځم، قد باید ارتجایي خاصیت ولري، یعنې د رئیس په وړاندې یوای و نیمه لویشت او د مامورینو په وړاندې دوه نیم متره شي. شپږم، د ویښتانو، سترګو او پوستکي رنګ مهم نه دی او آرایش هم خپله سلیقه ده چې کوي او که نه یې کوي. وام، د ډریورۍ، خوشامان او سټایل لایسنسونه که لري او که یې نه لري د شرکت اداره یې په کیسه کې نه ده، خو حوصله یې تر ټولو مهم شرط دی، او هغه هم دومره چې که د شرکت خاوند په یوه سا سل کنځاوې ورته وکړي نو مخه هم وروانه ړوي، ځکه چې بیکاري زیاته او کارونه کم دي. نو باید ځان د شرکت د خاوند نادودو او غوسو ته ټینګ کړي.
مینوال دی ډیر جر خپل غوښتن لیکونه ل خپل 15 اکسونو سره یو ځای د نوموړي شرکت د رئیس کور ته ورسوي. د انټرویو غانو نیټې د ټلیفون ل لارې اعلانې.
پراونا ننګیر نشنا برابر کړی وو او برخه خستونکی وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، ستاره امینی، یاسمین حکمت او زهیله زرمتی. کلمنګ سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 لسیاویا، کندوز 1، خوست 1، کندهار 22 او جلال آباد 4.